ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بوريوال کاکړو ټکنیکی ملګری اکرام مسكين یارني کې هلي او سلامونه مني د پی خبر های کورټ هغه تفصيلي فیصله چې وايي په قبایلی د لوکي او بوري هغه حکم نامه معطل شوی ده چې لمخې په دغه ضلعو کې د انتظام چارې سنبالې دي. د دې خپرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنۍ او سیمیز مطالب مدر هم راوړي. د خپرونې پر وروستۍ نیمه کې به د مشال راډیوي مجله وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د بوريوال کاکړ.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د پېښور های کورټ امر کړی دی چې په قبایلی ضلعو کې د انټریم ریګولیشن په نامه لنډ مهاله قانون په یو میاشت کې دننه ختم کړل شي. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د چین او پاکستان په اقتصادي راهداري کې باید افغانستان هم شامل کړل شي. او هالند د سخدریزو د دړکو له کبله په پاکستان کې خپل سفارتي کارکونکي کور ته وربللې دي. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا حکومت ته امر کړی دی چې په قبایلی ضلعو کې د فاټا انټریم ریګولیشن په نامه لنډمهاله قانون په یو میاشت کې ختم کړي. های کورټ د دوشنبې په ورځ دا پریکړه له قبایلی ضلعو سره د تعلق لرونکي وکیل علي عظیم افریدي لخوا پر ورکړل سوي درخواست کړې ده. علي عظیم افریدي په دې اړه مشال راډیو ته وویل
پدې فیصلې کې دا کلیر کټو لیکل چې پدې فیصلې نه پات چې کوم آرډر راځي بهشک دا غو دیوانی مقدمه کې کفوجداري مقدمه هغه بغیر قانوني او غیر آئینی امر کمشنری وو کی او ډیپټی کمشنری وو کی نو خلک دا غې خلاف بیا های کورټ راتلې شي او پدې فیصلې بنیاد باندې هغه امر غیر قانوني قرار کړي شي.
فاټا انټریم ریګولیشن د روان کال د می پراتوشته ماله هغه وروسته منزور سوی و چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل سوی وي او هلته اف سی آر قانون ختم سوی. چارواکي وایي تیر ورځ د شمالي وزیرستان په رزمک سب ډیویژن کې ناڅرګند وسلوالو په ډزو یو پاکستانی پوځي میجر وژلې دي. د شمالي وزیرستان انظامی چارواکو او ځایي سرچینو بیګا مشال رډی تویل دغه پیښه پرون په روغه بدر سیمه کې سبي چې پکې درې نور پوځیان جوړل سوي هم دي. د استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال رډیو ته د دې برید پخلای کړی دی. تر اوسه چا د دې برید ذمہواري نه ده منلې. د عوامي نېشنل ګوند مشرتابه د ګوند مرکزی مرستیال مشره بشرا گوهر او مخکښ سیاستوال افراسیاب خټک له ګوند ایستلی دي. یاد ګوند د نومبر پر 12مه په یو بیان کې ویلي دي چې افراسیاب خټک او بشرا گوهر پر ټولنیزو رسنیو د ګوند تګلارو خلاف فعالیت کوي او د ګوند په غړو کې د انتشار پیدا کولو هڅه کوله. بیان ذاتوی چې د ګوند مشرتابه افراسیاب خټک او بشرا گوهر ته په بیا بیا خبرداري ورکړې او خو هغوی ورته غوږ نه ونیولې. خو افراسیاب خټک او بشرا گوهر د ګوند دا تورن ردوي او وایي داسې هیڅ نه دي کړي چې د ګوند له آئین یا دستور سره په ټکر کې وي. پاکستان له ټویټر څخه د هغه مبینه جالي تصویر لري کول غوښتنه کړې ده چې پکې آسیا بیبي په یو بل هیواد کې شودل سوې ده. د پاکستان حکومت دغه غوښتنه د ټویټر تر څنګ له نورو رسنیو هم کړې ده او ویلي دي چې آسیا بیبي دا مهال په پاکستان کې ده او د سخدریزو مذهبي ډلو لخوا د مرګ د دړکو له کبله په هیواد کې دننه په نامعلوم ځای کې ساتل کیږي. د پاکستان سپریم کورټ د روان کال د اکتوبر پر 1 امر وکړ چې ناموسي رسالت ته په سپکاوي تورنه آسیا بیبی بی گناہ دا او هغه دی په سمدستی توګه خوشی کړل سي. د بشری حقوقو د څار نړیوال اداره وای په پاکستان کې 22 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې دریمه برخه یې نجون دي. هیومن رائټس واچ د نومبر پر 12مه په خبرکړی ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې سیاسي غیر یقیني صورتحال د یاغیانو تشدد غربت او ریاستی جبر د دې سبب ګرځیدلې چې د دې ملک تعلیمی نظام د نړۍ یو تر ټولو غیر فعال نظامونو کې راسي. ریپورت وایي د 2015 کال تر اوسلو سرمشریزي 3 کال وروسته لا هم پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې په تعلیم کې تر ټولو خرابه کارکردګي لري. د دې ریپورت په اړه د پاکستان غبرګون لا مخې ته نه دی راغلی. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک په منصوبه کې افغانستان هم باید شامل کړل سي. د خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د چین پاکستان او افغانستان ترمنځ درې اړخیزي غونډې ته په وینا کې وکړه. نوموړي ویل ک دغه منصوبه په سمه توګه عملي کړل سي نو دا سیمه به ډېر اقتصادي پرمختګ وکړي. د پاکستان د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر سینیټر مشاهد حسین سید هم غونډې ته وینا وکړه او تر غونډې وروسته مشال رادیو ته وویل
ہم سمجھتے ہیں کہ اگر امن اور استحکام
منگنو پدیسیما کے امن او قلارے لپارا علاقائی اقتصادی مرستے او تجارت ډیر ضروری دے کم چې د چین پاکستان اقتصادی راہداری دلاری ممکن دے
دا غونډه چې پاک چاینا انسټیټیوټ جوړ کړی و پکې د افغانستان د پارلمان غړي میرویس یاسینی ترڅنګ د یو شمیر هیوادونو سفارتکارانو هم ګډون کړی و هالینڈ په پاکستان کې خپل سفارتي کارکونکو له هغه وروسته خپل هوا تور بلل دي چې د آسیا بیبي وکیل ته د سرپنا ورکول پر سر دړکی ورکل شوی وي د دې هوا د بهرنی چار وزیر سټیف بلوک د دوشنبه په ورځ ناوخته ان پی او رادیو ته ویلي چې لوش بیر کارکونکو هوا تستانه شوی دي د آسیا بیبي وکیل سیف الملوک هم له هغه سمدستي وروسته د مرګ د ګواښ لکبله هالینڈ ته تللی و چې د پاکستان سپریم کورټ د اکتوبر پر او دیرشما پر آسیا بیبی لګیدلی هغه تورونه رد کړل چې ګواکې هغه د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړو د هالینډ حکومت ویلي چې سیف الملک ته د لنډ وخت لپاره سرپنا ورکړې ده په پاکستان کې سخت دریزو د ججانو په ګډون د آسیا بیبی ل بی ګناه ګرځول کېدو سره د ټولو یو شمیر کسانو د وجلو ژغ کړی دی د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به اورئ
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل څلور دېرش روپۍ اخیستل کیږي او په یو سل څلور دېرش روپۍ او پنځوس پیسې خرڅول کیږي یو پاؤنډ په یو سل اویا روپۍ او پنځوس پیسې او په یو سل یو اویا روپۍ او دېرش پیسې یو یورو په یو سل یو کم پنځوس روپۍ او دېرش پیسې او په یو سل پنځوس روپۍ یو درهم په شپږ دېرش روپۍ او پنځوس پیسې اخیستل کیږي او په شپږ دېرش روپۍ او شپېته پیسې خرڅول کیږي یو ریال په پنځه دېرش روپۍ اویا پیسې او په پنځه دېرش روپۍ اتیا پیسې یو افغانۍ په یو روپۍ دوه اویا پیسې او په یو روپۍ درې اویا پیسې او په یو پاکستانی روپۍ درې سوه شپږ دېرش ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ درې سوه څلور دېرش ایرانی ریالونه خرڅول کیږي اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور کې د خال خال باران امکان دی او بنو کوټه کې موسم وچ وي پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت دولس او زیات نه زیات درویش بنو کې یولس او شپږویش او په کوټه کې شپږ او سلیریش وي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه د بوریوال کاکړ او د کرنسو به یو د موسم حال مدرابیا اکرم خان اوریدو د دې روانې خبرونې د مهم موضوعات دادي د فاټا د پارا انټرنم ریګولیشن په خبر های کورټ ختم کړي دی دغه پټیشن یو وکیل دایر کړي او هغه وایي
کم چې انتظامی ولا خلک دی هغه بالکل هم عدالتي اختیارات نشي استعمالولی
بشرا بی بی چې د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ خوا د پټای نه وستل شوې ده نو هغه وای
زه اوس هم ځان ته د بچخان پیروکا خپل سټرګل با اکسه جاری ساتو
او د بی آر ٹی د تیز رفتاره بس د منصوبې په اړه د دې بس د ادارې یو مشر وای
کله خبره کو کنه چې دا 23 مارچ کې سافټ اوپننګ وشي مطلب دا دی چې کم شاپینګ مال دي هغه ورپسې سبسیکوئنټلی کمپلیټ کیږي
د خبرونه پرسته نیمې کې بعد مشال ریډیو مجله وړاندې کوو د مشال تر څنګ وسه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سحر د نه هنه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستل او اوریدلی شئ ورته د دې خبرونې پیل کوو د سر راپور ته ورځو په خبر های کورټ تیر ورځ په قبایلی د لوکي د فاټا انټرم ریګولیشن په نوم د بوري قانون په یو میاشت کې دننه د ختمولو پاړه په یو لسو صفو مشتمل تفصیلي فیصله جاری کړی ده چې تر مخه به د نومبر د دیرش منیټې نه ورستو خوانو قبیلی سیمو کې د یاد قانون لاندې کیدونکو هر فیصله غیر قانوني وي نور تفصیل لپاره خبره غلام غوسرک
د فاټا انټرم ریګولیشن په نوم قانون د پخوانیو قبایلی سیمو یو وکیل علي عظیم اپریدی په پېښور های کورټ کې چیلنج کړی و په دې لړ کې د یاد عدالت د تفصیلی فیصلې په اړه علي عظیم اپریدی مشال ریډیو ته وویل
کوم چې انتظامی ولا خلک دی هغه بالکل هم عدالتي اختیارات نشي استعمالولی او په دې فیصله کې دا کلیر کټولی کل چې د دې فیصلې نه بعد چې کوم آرډر راځي بهشک دا هغه دیوانی مقدمه کی که فوجداری مقدمه کی هغه بغیر قانوني او غیر آئینی امر که کمشنری ہوگی او که ڈپٹی کمشنری ہوگی تو خلق داغه خلاف بیا ہائی کورٹ راتلی شي او په دې فیصلې بنیاد باندې هغه امر غیر قانوني قرار کیږي.
علی عظیم اپریدی وای تر اوسه د پیښور های کورټ د فیصله حکومت په سپریم کورټ کې نه ده چیلنج کړی او خپل سپریم کورټ هم تر دې وړاندې په دې موضوع د خپل اندی یو نوټس هم اغیستلې وو.
فلال خلا چیلنج شوی نه ده خو حکومتي طرف چې وکیل او هغه یو سوموټو کیس اغیستلې شوی او د چیف جسټس اف پاکستان طرف ته نو هغه کې الریډی دې دا موقف پېښ کړی دی چې 25 ترمیم نه بعد چې کوم وفاقي قوانین دي او صوبایي قوانین دي هغه بل مجموع فاٹا تا ایکسٹینڈ فل مطلب کا چی سپریم کورٹ کیم چی حکومت کا موقف تے اهم زما په فیور کې راځي.
په عدالتي چارو کارکون کې خبريال اختر امین وایي کچری د نومبر د دیرشمی نیټه پوری په پخوانی قبایلی سیمو کې د عدالتي نظام بندوبست نه کیږي نو بیا به هم د پیښور های کورټ د دې فیصلې نه د پخوانیو قبایلی سیمو ولسته ګټه رسیږي.
ارینجمنت هډر ګران دی کو په ارضی توګه باندې حکومت تنظیماتو کې نو صحیح خبره ده او د 30 نومبر موږ خپل حسابو کوي نه پس کومه فیصله راځي کمشنران عدالتي اختیارات استعمالي چې کوم کیس یا قومي جرګه وچتی یا کمشنران کومه فیصله مهته کوي هغه به هغه ډایرکټ روړي های کورټ ته نال تبا پیکشن کیږي هغه به غیر قانوني ڈکلیئر کی گی.
په یولسو صفو باندې مشتمله د پیښور های کورټ په فیصله کې د خیبر پختونخوا حکومت ته امر ورکړی شوی دی چې د انضمام وروستو په پخوانیو قبایلی سیمو کې اف سی آر ختم شوی دی او د انټرم پاټا ریګولیشن لاندې د مقامی جرګو د لارې د ضلعي انتظامیه د افسرانو لخوا فیصلې کول هم غیر آئینی او غیر قانوني دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د سیشنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو تاسو پام یو بل راپور تر راګرځوم. عوامي نېشنل ګوند خپل ګوند مرکزی کمیټې دوه غړي بشرا ګوهر او افراسیاب خټک غړي توپ ځنډولې ده. پر دوی تور لګول شوی چې د ګوند پالیسو او منشور خیالی نه دی ساتلی او پر ټولنیزو مطبوعاتو یې داسې خبرې کړي چې د دې ګوند دریځ پر ضد دي. دوی دواړه دا تورونه ردوي او وایي تل یې د خپل قام د ګټو خبره کړې او په راتلونکي کې به هم له دې وانه وړي. بشرا ګوهر تور پورې کړی چې د دوی وستلو لپاره پر ګوند له بهره فشار و. بشیر ګواخ په دې اړه راپور جوړ کړی.
عوامی نیشنل ګوند ویلی چې مرکزی مرستیال مشر بشرا ګوهر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک پر ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا د ګوند پالیسیو برخلاف خبرې کولې او په غړو کې د انتشار پیدا کولو کوشش کوو نو ځکه یې غړیتوب وځنډول شو. د ګوند د نومبر په 12مه خبره کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د ګوند مشرانو څو ځل بشرا ګوهر او افراسیاب خټک ته په خوله خبرداري ورکړې وو خو دوی ورته غوږ کې نه خود. په همدې حال کې افراسیاب خټک او بشرا ګوهر د ګوند تورونه ردی او وایي مشرتابه ته په لیګلی لیکلي سپیناوي کې ویلي چې د ګوند له آئین یا دستور سره په ټکر کې خبرې نه دي کړې. ګوهر د نومبر په 12مه مشال ریډیو ته وویل پر ګوند له بهر فشار وو نو ځکه یې د دوی غړیتوب ځنډولې دی. هغه روښانه نکړه چې دا فشار د چا له خوا وو خو زیاته کړه
بهرني پرشر زیات جمهوریت او جمهوری قوتونه او د هیومن رایټس خبرې کولو والا اشخاصه کولو کوششونه کوي چې لکه اواز به څوک نو چتای فلانه به خفشي دغه دا پرشرز په پولیټیکل پارټیز په هرې پولیټیکل پارټی دا په ان پی هم ده زه اوس هم ځان ته د بچاخان پیروکار خپل سټرګل به اکسه جاری ساتو.
په همدې حال کې افراسیاب خټک د ګوند تر بیان خبرېدو څو ساعت وروسته پر ټوټر ولیکل چې ګوندونه کولای شي د بې انصافۍ لپاره سیاستوالان له خپل چوکاټه وباسي خو له سیاست یې څوک نشي منې کولای. خټک له لومړي سره د دې ګوند غړی وو او بشرا ګوهر نږدې 15 کاله مخکې د دې ګوند غړی شو. دوی دواړه د قومي اسمبلی غړي هم پاتې شوې دي. په دې وروستیو کې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ او د ترګری په ضد د پاکستانی پوز په پالیسیو نیوکې کولې. د دې ګوند د خبر پښتونخوا صوبایي سیکرټري سردار حسین بابک د نومبر په 12مه مشال ریډیو سره خبرو کې د خپل ګوند له پریکړې دفاع وکړه او وی ویل چې د دوی خبرې د ګوند د پالیسیو په ګټه نه دي.
زما دا خیال دی چې افراسیاب پټک سی وو د بشرا بی بی چې کوم نظر دی نو دا غین خو بچي بچي خبر دی. یو فرد یا افراد خپل ذاتی نظر د پاتای د موقف د پاسه سوروي مسلسل نو باید بیا د پاتای د پر خو د برداشت نه ذاتی معاملات خو نه دي. دا خو سیاسي معاملات دي او سیاسي معاملات ظاهر خبر د سیاسي ګوندونو په عین چلےږي. په عین کې د خبرې گنجائش خو نشته چې موږ مذاکرات وکړو یا موږ چا سره کین او دا ډیر خلک تل دي او ډیر خلک راغلي دي ان شاء الله چې رئیس بنيږي.
په همدې حال کې د ګوندې ویبلې مشري جميلي ګلاني د بشا ګوهر او افراسیاب خټک د غړیتوب ځنډیدلو پر ضد احتجاج ل خپل ګوندی عہدے استعفا وکړه. هغه په ګوند کې جاینټ یا مرستیال سیکرټری و. نوموړی د نومبر په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې له ګوند روڼ اندي خلک ایستل د ګوند تباهي ده.
اخیری منګ پاټه د ورکی بشیر خان لطیف لالا خټک سے بشرا بی بی ما منګ پینځو کسانو خپل کلیئر خبره وکړي چې پارټي د خپل بنیادی نظریاتونه آغا شانتی نه ده پی کلک ولاړا. منګ مرکزی کونسل اجلاس کې دا خبره وکړي کلاوې خبرې موکې چې پارټي د خپل نظریې نه اوړېدلې ده او هغه کې مسلې شته. په دې باندې سونیار خان کافی افغان حکومت اجلاس کې
لنو نسوا اتیو مکلنو رهسی په پاکستان کې د پښتنو قام پلنې سیاست کوون کې ګوند عوامي نېشنل پارټي او سنې مشر اسوندیار ولی خان دی. دا غ ځوان زوی ایمل ولی خان هم د ګوند له مهمو پریکړو کوون کو بلل کیږي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. چارواکي وایي په بلیونونو ډالر په غیر قانوني توګه له پاکستان وتلي دي چې اقتصاد ته سخت نقصان رسولی دی او ویره ده چې خای په ترهګرۍ کې کاری دیلی وي. پرون په یو خبري غونډه کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکاران وویل چې دوی کوشش کوي ټولې دغه روپۍ بهر بیرته خپل وطن ته راستنې کړي. نور تفصیل بشیر ګواخ وړاندې کوي.
د احتساب په برخه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سلاکار مرزا شهزاد اکبر د نومبر په 12مه په اسلام آباد کې خبری غونډه ته ویل د دوی څېړونکو خوده لی چې لملکا 200 ارب روپی د منی لانډرینګ یا پیسو مینځلو لارې نورو هیوادونو ته وستل شوې دي. هغه ویل چې د دې کار لپاره 15,000 جعلی اکاونټونه جوړ شوی وو. بهر ته د لیگل شوی او غلا شوی دولت یو ډیره وړه برخه ده. موږ تر اوسه د هغو کسانو پیسې شمیرلی چې له 1,000,000 څخه زیاتې روپیې بهر ویستلې دي. موږ د لویو ماهیانو د نیولو په تکل کې یو. نو زه تاسو وایم چې دا 15.3 ارب ډالر دي چې د پاکستان په سکو کې له 200 ارب روپیو زیاتې جوړېږي.
700 ارب روپیې سے زیادہ بنتا ہے.
دا په داسې حال کې ده چې د ترهګرو ډلو د مالی سرچینو او منی لانډرینګ مخنیوي لپاره نړیوال ادارې اف اے ٹی ایف یا فاینانشل ټاسک فورس د جون په 9مه پاکستان په خړ لیست کې واچو. د ادارې په دغه ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې پاکستان په دې لړ کې څه خاص ګامونه نه دی اخیستي. ځینې څېړونکو ویره لري چې کېدای شي پاکستان تور لیست واچول شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سلاکار مرزا شهزاد اکبر پرون خبرلان ته زیاته کړه چې دا یو ډیره لوی ستونزه ده او د نورو هیوادونو سره په شریک کار سره غواړي د دې مخنیوي وکړي. دی وایي دا تور کاروبار یوازې زموږ مسله نه ده، د دنیا مسله ده. د منی لانډرنګ په طریقې د ترګرۍ لپاره هم پیسې برابرېږي او د نشې موادو د قاچاق لپاره هم. تر ټولو لوی مشکل دا وی چې د دې پیسو درک ولګي چې لګیدل دي. اوس به موږ د ځینو ملکونو سره خبرې کوو. ځینې پیسې او اکاونټونه مو کنګل کول شروع کړي دي. منی لانډرنګ یا د پیسو منزل د حواله لاله رکیږي. په دې طریقې د پیسو په لیګون کې او ترلاسه کوونکي فیس کم او ټیکس ناراضي چې لکه بلې حکومتونو ته اقتصادي ګټه نه رسی. په اسلام آباد کې د اسلامیک یونیورسټي د اقتصادیاتو استاد ډاکټر میراج الحق وايي پاکستان باید نه یوازې د خپل اقتصاد ښه کولو لپاره بلکې په نړۍ کې د ترګرو د ملاتړ داغ له ځانه مینځلو په خاطر د منی لانډرنګ خلاف سخت ګامونه واخلي.
پاکستان چونکی هم په دغه دهشتګردۍ خلاف په جنگ کې یو سوا نو نړۍ د طرفه هم په پاکستان باندې یا پرشر او پاکستان ته دا هدایاتو چې کم د پیسو ترانزیشن چې دی هغه په زیر دی چې هغه په ان ما ان فارمل په ان ډاکومنټډ طریقه باندې کوي نو هغه باندې دی حکومت قبول ولی.
د احتساب په برخه کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر مدواتو سره په خبرو کې دا هم پرونول چې ډېرې پاکستانانو د خپل ځان بچ کول لپاره د نوکرانو او یا هم خپلوانو په نامه پیسې بهر ته لیږلې دي. دغه په نا ډېر د دې پیسو پاکولو لپاره په متحده عرب اماراتو او برتانیې کې جایدادونه او کورونه اخیستي دي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یو کیلو هرتز. لنډې سپې 2011 15,000 13,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د پیښور د چټک بس پروژې مشر داوه کوي چې د شپږ شپې تواره بروپو په لګښت دغه منصوبه بعد را روان کال په مارچ کې پای ته رسیږي. په دغه کې به په کمرشل ودانو 9.5 ارب روپۍ لګي چې دغه نه به حکومت کرایانې ترلاسه کوي او تر 2 ارب روپو پورې به نوي بسونه اخیستل کیږي. بلخوا د پیښور اوسیدونکو وایي د منصوبې د یو کال نه زیات وخت شو او حکومت د دې نه وړاندې هم په څو ځله دغه منصوبې سرته د رسیدو نیټې اعلان کړی خو بیا داسې ونه شو. د دغه منصوبې په اړه نور تفصیل
د پېښور د ډیولپمنټ اتارټي یا پی ڈی اے ډایریکټر جنرل او د پېښور د چټک بس سرویس ته منصوبې بی آر ٹی مشر اسرار الحق وايي دوی کوشش کوي چې دغه منصوبې لومړۍ مرحله تر روان کال د مارچ میاشتې 23 نیټې پورې سرته ورسوي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې اسرار الحق وویل د پېښور د چټک بس په منصوبې کار روان دي او په روان کال کې به ټولې منصوبې سرته ورسیږي.
په مارچ 2019 کې دا بالکل منګه دا د سافټینګ اوپننګ وکړو. له هغه موږ چې کله خبره کوو کنه چې دا 23 مارچ کې به سافټ اوپننګ وشي مطلب دا دی چې کم شاپینګ مال دي هغه به ورپسې سبسیکوئنټلی کمپلیټ کیږي او میاش دوه درې باغ نور اخلي فینیشینګ کې.
اسرار الحق وايي د دې منصوبې لاندې دوی د پېښور خار زاړه بسونه وېګنې هم اخلي او د خارې وباسي چې دغه سره به په ماحولیاتي الودګۍ کې هم کمی راشي او د خلکو رفتار به زیات شي.
ډېر ساده خبره ده چې په دې بټو خلک ځان په اول غوړي هغه دا چې دا منصوبه د خلکو منصوبه ده د خلکو د پاره کیږي لګیا ده. د دې منصوبې جوړښت سره به ان شاء الله د خلکو سپیډ به تیز شي. یو ځینه بل ځای ته رسیدو نن د پیښور کوم سپیډ دی هغه د 14 کیلومتره فی غنټه سپیډ سره موږ د یو ځینه بل ځای ته پیښور د دې پروژه سره به 30 کیلومتره به سپیډ شي د هر چا فی غنټه. نو 30 کیلومتر مطلب دا د پیښور د یو سر نه بل سره پر ټول 30 کیلومتره جوړیږي. 30 کیلومتر سره په یو غنټه کې رسیدي شي نن حالاتو کې 2 غنټې اخلي.
که څه هم د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت د چټک بس پروژې په زغرده بشپړولو خبر کبی خو د پیښور په هنتون پر سړک کارکونکو او دکاندارانو مشال ریډیو ته وویل چې دغه پروژې له پیل راهیسی په تګ راتګ کې مشکلات لري. په یونیورسيټي سړک ته ګلونو خرڅولو او د کپلو یو دکاندار مشال ریډیو ته وویل مخه ته ټول سړک کندې کپرې دي
لکه مونږ چې راځو کنه صدر نه یاد غنه ډېر زیات رشي کنه صدر نه نوتی طرف نه مونږ راځو کنه
مثلا خوسن یو خلوی را مخه ته زوران پروت ته سمولې څه دي چې دا بیا رټنه روډ مخه ته ته پندې رانټړې پیډې والا وې دا بیا رټه کار دی بیا رټه والا وې دا چې دی والا.
پر یونیورسيټي سړک ته فرست ومن بانک یو کارکونکو کې نورین اختر وایي له بانک کور ته د شپې 8 بجې رسیږي.
خلاص هټل زیات دي درې درې دوه غانټي موږ په ټریفیک سیسټم لونه په ما کې وځه تقریبا 6:34 ورته کوم او 8 بجو پورې رسم.
د تحریک انصاف ګوند صوبایي سملې غړي خلیق الرحمن وایي دا منصوبې د حکومت په لومړي توبونه کې یو ده خو د زینو مشکلاتو لوجې زیات وخت واخیست.
دا هډ ډیسکشن هم ده
باندې روان دی کنه نارملی دا ڈسکشن دی بی آر ٹی په اړه کې خو لکه مین خبر راځ دا هوغت پروجیکټ ته مطلب اورګه پروجیکټ نه دی یې باندې ٹائم لګی بل زموږ ته کم سټی یا پشاور سټی اټس ناٹ ا پلان سټی کنه نو مطلب هغه چې کله به کې ډیګینګ کیږي دا وخت دی نو مختلف شیان دا راوځي کنه نو هغه دی وجه هارډل پکټ راوځي دا چې پلان سټی دا نه
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو پخوانی وزیر او د جماعت اسلامي د صوبایي اسمبلی غړی عنایت الله خان وای د پخوا هم په حکومت کې دغه منصوبه مخالفت کړې وو
ګارټي هم چې لپاره نه دا پروجیکټ زو نقصان غنوه حکومت دې دغه کې ما په بجټ سپیچ کې خبره کړې وه او څه څه ډیسیژن هم ما کړې نو لا خیر لکه به دې په خور کې او آر ټي یو مین رول هغه دې ګارټي دوه دي نه خراب خل کو بزنس تباه شو بل لکه کوم گرین بیلډز او هغه خراب کړل پروجیکټ بغیر د پلانینګ نه بغیر د هغه شروع شو دی
د پیښور پر چټک بس پروژه شپک شپېته ارب روپۍ لګښت راځي ته دې ترڅنګ با پر کاروباري ودانیو نه نیم ارب روپۍ لګيږي او له هغې به حکومت کرایې تر لاسه کوي او تر اتو ارب روپو پورې به نوې بسونه اخیستل کیږي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سپې ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د چین پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیز ډایلاګ سلورمې غونډې ته وویل سی پیک پروژه افغانستان ته غدولو سره نه صرف ملک ترقی کولای شي بلکې پاکستان او چین لپاره به منځنۍ آسیا سره د تجارت لپاره لاره هم هواره شي غونډې ته د پاکستان او افغانستان پارلیماني استادو نه علاوه د چین په پاکستان کې سفیر هم ویناګانې وکړې په دې اړه نور تفصیل احمد الله راکړي
پروندګل پورس د پاکستان افغانستان او چین ترمنز د درې اړخیزه ډایلاګ څلورم غونډه په اسلام آباد کې وشوه چې تابعې پاکستان چاینا انسټیټیوټ کړی و غونډې ته د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال اویل وخت راغلی چې په سی پیک پروژه کې افغانستان شامل کړي شي او کدا پروژه په صحیح توګه عملی کړي شو نو په اقتصادي توګه د سیمه ډیره ترقی کولای شي غونډه کې د پاکستان د سېنات د بارنو اړیکو د کمیټې مشر سېنټر مشاهد حسین سید او افغانستان د پارلمان غړي میرویس یاسینی نه علاوه پخوانی پارلیمانی استازو څېړنکارانو او د چین او د زنینورو ملکونو په پاکستان کې سفیرانو هم ګډون وکړو او سی پیک منسوبې د لارې په ترلاسه کیدونکو اقتصادي ګټو یې خبرې وکړې د غونډې په پای کې سېنټر مشاهد حسین سید مشال ریډیو ته وویل سی پیک منسوبه ایوازې د پاکستان او چین په اړه نه بلکې د دې سیمې ملکونو په خپلو کې سره د نخلولو لپاره ده او افغانستان په دې پروژه کې ډېر اهمیت لري
هم سمجھتے ہیں کہ اگر امن اور استحکام
منګنو په دې سیمه کې امن او قلارې لپاره علاقائی اقتصادي مرستې او تجارت ډېر ضروری دی کوم چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د لارې ممکن دی دا پروژه و صرف تر چین او پاکستان محدود نه ده پاتې بلکې دا به د سیمې د نورو ملکونو پورې غزول کیږي او تر ټولو لومبۍ ترجیح افغانستان دی ځکه چې منځنۍ آسیا سره تجارت لپاره ایوازنې لارې په افغانستان ده د افغانستان پارلماني استاذي میرویس یاسینی مشال ریډیو ته وویل سی پیک پروژه په غیر د افغانستان د شامل لولو کامیابیدل نشي نو چین او پاکستان لپکار دي چې د ځړ نه د کار نه اخلي او دا پروژه دي زر تر زر تر افغانستان او غزوی
د اقتصادي کنیکټیویټي او ارتباطات منځته نشي نو دا ممکن نه شي سی پیک کامیاب شي تر هغه غوازر نه کیږي او غوازر چې افغانستان باندې کامیاب نشي دا ممکن نه ده دوی باید مرکزی آسیا ته سی پیک وغځي د افغانستان خام ذخایر باید د پاکستان د لارې نه بهر لاړ شي د مرکزی آسیا نه چې راځي د افغانستان نه باید تیر شي د انرژي خطوط باید د افغانستان څخه تیر شي د صلح په کار ده او دیتا تنظیم پکار
د ذکر دا چې لدی وړاندې هم د درې وانو ملکونو په دې اړه درې غونډې شوې دي او لومبۍ غونډه یې څلور کال وړاندې د چین په بیجینګ ښار کې شوې و احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو درنګ سات کې پښتونخوا کې درې نیمه بجې کېدونکې دي د درې نیمه بجو د خبرونو لنډیز بعد بوریوال کاکړ نه ورو دا غینه پس بدرتا د نجیب عامر جوړ کړل شوی ونی د خبرونه د مشال ریډیو مجله وړاندې کو نو اول د خبرونو لنډیز
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا حکومت ته امر کړی دی چې په قبایلی ضلعو کې د فاټا انټریم ریګولیشن په نامه لنډمهاله قانون په یو میاشت کې دننه ختم کړي. های کورټ د دوشنبه په ورځ دا پریکړه له هغه قبایلی ضلعو سره د تعلق لرونکي وکیل علي عظیم افریدی لخوا پر ورکړل شوي درخواست کړې ده. چارواکي وایي تیر ورځ د شمالي وزیرستان په رزمک کې ناڅرګند وسلوالو په ډزو یو پاکستانی پوځي میجر وژلی دی. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو او ځایي سرچینو بیګا مشال رډیو ته وویل دغه پیښه پرون په روغ بدر سیمه کې سوي چې پکې درې نور پوځیان ژوبل شوي هم دي چا یې ذمواري نه ده منلې. د عوامي نېشنل ګوند مشرتابه د ګوند مرکزي مرستیال مشره بشرا ګوهر او مخکر سیاستوال افراسیاب خټک له ګوند ایستلی دي. یاد ګوند د نومبر پر 12مه په یو بیان کې ویلي چې افراسیاب خټک او بشرا ګوهر پر ټولنیزو رسنیو د ګوند د تګلارو خلاف فعالیت کوي او د ګوند په غړو کې د انتشار پیدا کولو هڅه کوله. هغوی دا تورونه رد کړی دي. د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره وایي په پاکستان کې 2 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې دریمه برخه یې نجونه دي. هیومن رائټس واچ د نومبر پر 12مه په خبر کړي رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې سیاسي غیر یقیني صورتحال ده، یاغیانو تشدد، غربت او ریاستي جبر د دې سبب ګرځېدلی چې د دې ملک تعلیمي نظام د نړۍ یو له تر ټولو غیر فعال نظامونو څخه راسي. پاکستان په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. هالند په پاکستان کې خپل سفارتي کارکونکو له هغه وروسته خپل هیوا تور بلل دي چې د آسیا بیبي وکیل ته د سرپنا ورکولو پر سر د ډکی ورکل شوی دی. د دې هیوا د بهرنی چارو وزیر سټیف بلوک د دوشنبه په ورځ نو وخت ان پی او رادیو ته ویلي چې لوش میر کارکونکو هیوا تستانه شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د مشال د رادیوي مجلې دا غنه مو د بلوچستان د یو نامتو پښتون ادیب لیکوال او سیاسي مبارز سائیں کمال خان په اړه خبرو ته ځانګړې کړې ده. د کوټې پښتو اکادمۍ د رواني میاشتې په پیل کې د سائیں کمال خان په اړه یو سیمینار جوړ کړی و چې پکې د یاد لیکوال پر ژوند او کار رڼا واچول شو. نجیب عامر د مجلې په دې غنه کې د سائیں کمال خان په اړه مهم معلومات درکوي. مرادي چې واورو د مشال رادیوي مجله.
د مشال رادیوی مجله د مجلې دا غنه مو د بلوچستان د یو نامتو پښتون ادیب لیکوال او سیاسي مبارز سائیں کمال خان په اړه خبرو ته ځانګړې کړې ده. سائیں کمال خان په خټه شیرانه پښتونو په 1940 کال کې د ژوب د شنغر په لمنه شنه پونګه کلی کې نړۍ ته سترګې غړولې وې. لومړنۍ زده کړې په خپل کلی کې وکړې، بیا یې د ژوب خار په ښوونځي کې تراتم جمعه درس وې. له هغې وروسته د پشین د سنډیمن های سکول نه د لسم جمعه یا میټرک امتحان پاس کړ. سائیں کمال خان د زده کړو بهیر یوازې تر بلوچستانه محدود ونه ساتلو، بلکې د کالج لپاره یې پېښور ته مخه کړه. هلته یې په اسلامیا کالج کې داخله واخیسته او لوړې زده کړې وکړې. نوموړي د اقتصاد په څانګه کې ډیګري ترلاسه کړه، خو علاقه د ادب او سیاست سره وه. پخوانی سناتور رضا محمد رضا وایي د سائیں کمال خان پلار یو جهان دیده سړی و. هغه د تعلیم پر ارزښت خبر و. همدا وه چې خپل زوی کمال خان ته یې له کوره لرې د زده کړو لارې برابرولې.
اساخان ډیر جان دې دا وګرځیدل سړی وو، ویش بشور سړی وو او خپل بچانو سره دا ول تعلیم سره ډیر لوی مينو او سائی بابا یې پکې ګل خپل کور لري داخل کړ. د پخړم کې سبق وای پنځم وای او بیا رالی جوړ په نوم سره پنځګرس کې نو بیا د سکول وای میډل وای نو ښکار خبر بیا په یو کم څلوېشت کې وا د ایرالی په پښین کالج کې دا د پټې د پښین پټې سلیمن برټیش بلوچستان واحد های سکول سی وو. هغه لاره د پټې سلیمن های سکول موږ د ټول د هغه وخت د ټولو علاقو طالبان به د میچر دپاره دلته راتله او بیا به د کالجونو دپاره نورو علاقو ته تله. نو دا د زلزلې په وجه تباه شوی وو. نو په پښین کې کوي نو سائیں کمال خان اوبشن تعالی ویلو سو خارشی کر سر د جو دوره کړي او خارشی نو بچا خان او اول دوره کې د ډیر لوی برخه خسته و د خارشی نو بچا خان په استقبال کې د میډل سپول تعالی ویلو. بیا د خنشیر انجمن وطن د سکولو د پسونو په خلاف یو اړتال وکړل، لوی احتجاجي تحریک یې وچلاو. په دې کې ده د ژوب مډل سکول بند کړی و.
رضا محمد رضا دغه سرګندونې د نومبر په څلورمه نیټه د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا د سای کمال خان د ژوند او کار په اړه جوړ شوی سیمینار کې وکړې. په دې سیمینار کې د پښتو ژبې یاد وړ لیکوالو، پوهانو او اکاډمیکو شخصیتونو د سای کمال خان پر شخصیت رڼا واچوله. رضا محمد رضا وایي سای کمال خان په 1920 کال کې پر یو لوی حکومتي منصب ولګید او نائب تحصیلدار شو، خو دا چې د ولس د ارمانونو لپاره مبارزه ورله مخې پیل کړې وه او پر حکومتي منصب کې دننه ورته مبارزه جاري ساتل ناشونی ول، نو له حکومتي منصب یې لاس واخیست او ولسي تحریکونو کې خپل کار ته دوام ورکړ.
یو کال تر پاکستان او د هندستان تر ازادۍ د مخه دی دوی تحصیلداران شو او دلته به نن ملګري تحصیلدار ډېر وړوکی شی ورته ښکاره کېږي او د هغې زمانې د ډېرو لویو لویو سردارانو د نوابانو د هغو بچانو دا تصور نه سوی کولی چې دوی دې تحصیلدار شي. دا خو د دوی صلاحیت و چې دوی تحصیلداران ولګېدل. بیا نو چې اوس فکر ورته کوي او د مخبل ویل هم کمال خان شیرانی دی وطن سره، دی قام سره، دی ولس سره یو ډیر لوی پوهنه یو او ډیر لوی مینه یو. دا خپل وطن سره د ډیر لوی مینه، د دې خپل قام سره، پښتون افغان سره، د دې په عظمتونو، د دې ملت، د دې په کلونو، د دې په صفتونو، دا بالکل یو ډیر لوی افغان شناس.
میر حسن خان تل د سای کمال خان پر ژوند او کار یو ډاکومنټري فلم جوړ کړی دی. د ده او د ملګرو په هڅو یې سخت کال په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا د سای په یاد سیمینار هم وشو. له ده مې وپوښتل د بریټش بلوچستان د مهمې وظیفې د پریښودو او د لټخانې په نوم د فکری مرکز د جوړولو تر شا څه کیسه پرته ده.
په دې کې امیر صاحب تر کومه بریده د سای خبره ده. دوی دا وخت دلته په دې سیمه کې د برچش افغانستان چې ورته وایه برچش بلوچستان چې کوم وي، دا وخت کې د هغه وخت حکومت چې کوم وي ډېر زیاته مطلب هغه معول چې کوم وي هغه ډېر رساتلی وو، په تسلوت ساتلی وو. دا خلک چې کوم وو د مطلب په دې خپل بنیادي حقوقو په قومي حقوقو دې لپاره ډېرې مسایل او ډېرې ستونزې وې. نو زما خیال دا دی چې د بم دا خبره کوله چې تر هر څه له مخه چې کوم وو د دې شي ضرورت وو چې دا ولس خاص کر دا ځوان کول چې کوم دی هغه په خپلو هغه باندې خبر شي چې دوی په کومه تیاره کې سره تل شوي دي، یا د کالونیزم په کومه توره دوره کې دوی ډېر زیاته مطلب هغه ساتل شوي دي. دوی په دې باور ول چې عملي لارې څخه دا مبارزه پیل کړو، پیتلی او شوری روزنه په برخه کې کار وکړو، نو را روان وختونه به دې ټولنې یا د دې کام چې کوم دی هغه لپاره به اسانتیا وي. د دې قومي تحریک خو موږ مثلا په دې کې قربانۍ څومره ورکړي دي، هم څومره په دې کې خواري کړې ده. نتیجې موږ ته پایلې نه دي په لاس راغلي. دا به موږ ته نورو برخو کې هم وایو، موږ بایلې خواري موږ ډېره کړې دي، جیل مونږ تېر کړی دي، شهیدان مونږ کړي دي، وینې مو تو کړي دي، مګر ځمکني حقایق دا وایي چې موږ سره پایلې نشته. د لټخانې په اوله موږ دا خبره کولای شو چې لټخانې په یو برخه کې ډېر لوی پایلې ورکړي دي، ډېر لوی ګټې ورکړي دي. نن په دې پخوا وطن کې په دې سیمه کې دا کم شعور دی یا په ځوانانو کې د زما خیال دی چې د دې که وګورې د ریښې چې کومې دي دغه تحریک ته رسول کېږي، خو دا فکر چې کوم وجود دی دا چې وګورې زما خیال دی، دا زما شخصي نظر دی چې دا د دوی د دې تحریک د پایلو پایلې دي. البته دوی کوم عزایم ځان پېښ وو، هغه وخت انقلاب ووي، روس انقلاب ووي، پر دنیا یو هغه روان وي، یو امید هم وي په دنیا کې یو خواته، او دا چې ریکونه ډېر ژوندي تیریکونه له خلکو سره د مبارزې وس وي. هغه د رښتونو خبره چې کوو یا د انقلاب خبره کوو یا انقلاب ته حالات برابرولو، زما خیال دی چې هغه به نه وي ترلاسه شوي. البته ذهني، فکري او
شعور چې کم دی هغه بالکل وده کړي.
لیکوال او شاعر عصمت زهیر راته ویل چې لټخانه یو منظم ادبي ټولنه وه چې په کې د وخت لویو ادیبانو د مترقي پښتو ادب د ودې لپاره کار کاوه او په دې ځای کې د نو ادیبانو فکری روزنه کیده.
دغه سی یو ادبي ټولنه ول چې په هغه کې خصوصا د هغه وخت دک صحیح کمال خان چې ولو دی دا کوم پاکستان نائب تحصیلدار وو. نائب تحصیلدار یو ډیره غټه وده ده، یو ډیره غټه وظیفه ده. خو ده د هغه دپاره چې وکتل چې انګریز یا انګریز بادار یا نوی پنجابۍ بادار چې دی دا داسې فکر کوي یا داسې سوچ کوي چې پښتانه یا مظلوم قومیتونه بلوڅان دا مریان دي، موږ یې باداران یو. نو دی هغه وخت را ولاړ سو د سرکار ته خپله استعفا ورکړه. په کوټه کې یو کوچنی کوټه یا یو کوچنی سری پیدا کړي، په هغه کې د یو ملګري راغونډېدو چې د لټخانې نوم یې ورکړله، چې هغه ټیم څه ځوانان وو، په کالج وو، په پوهنتون کې وو یا د ادب سره تړلي وو، د هغو فکري روزنه کېدله او ټول دلته پکې راغونډېدلو چې یو ډېر ښه سلسله یې روانه کړې وه. بیا په د دې څخه یو کوچنی کتابخانه پر د مسجد روډ باندې خلاصه کړې وله چې کوشش کوي چې تر لوستونکو پورې یا د خپل پښتو مجله ورسوي یا چې نور کتابونه د بیوانه سره دي هغه تر لوستونکو ورسوي. دوی ډېر غټ کار کړی دی په هغه وخت کې 15-16 کاله چې مخکې چې هغه ټیم د پښتو ابتدا وه څو ګصر په پښتو باندې پوهېدونه او د پښتو رساله چلوله. فکر کوم چې 12 ګڼې خورې کړلې. بیا سرکار د هغه مجلې څخه ډیر احساس کله چې دا دغه کې سیاسي ځایونه جوړوي، د خلکو سیاست رسوي، نو هغه ټیم په د 1950 کاله مخکې په دا رساله باندې بندیز ولګوي او دا یې بنده کړله.
عصمت ظهیر وایي سای کمال خان د پښتو ژبې د یو سو هغو کسانو څخه دی چې د ادب او سیاست په ډګرونو کې یو ډول مبارزه کړې ده. لدمې د سای کمال خان د چاپ او ناچاپ آثارو په اړه پوښتل. راته ویل
بونو خوستا دویم وارم چاپ سوی دی، نو خو بدبختانه سلسله دا ده چې پښتونخوا پارټۍ د دې کتابونه و شار ته یا و دکاندارانو ته نه دي ورکړي. داسې مې دوده پوری د ځانه پورې ساتلي دي. په کار دي چې د لټریچر و د دې کتابونه کتاب د بازار ته راشي، دکاندارانو ته راشي. زه دا فکر کوم چې دا وسنۍ کم نوی نسل چې دی دی ګسره د سائیں کمال خان زوم کتابونه بلیدلی نه وي. په کار ده چې مسول کسان د سیاسي ملګری، د ادبی ملګری یا په دای کې د سیاسي ګوند، په کار ده چې د کتابونه اویلیبل کی مارکیټ ته چې ورچا ولان سوره سیږي. خو نه هم خبر چې دوی ولې دا کار نه کوي. اصلا ما ته چې معلوم دی د والټیر چې کوم کاندید ناول دی هغه دوی د سپیسلی په نامه باندې د هغه اردو ژباړې سه پښتو ته ژباړه کړې ده. کوم چې د سجاد علامه سجاد زهیر د والټیر د کاندید ژباړه دی وو دوی بیا پښتو ته ژباړې. دویم کتاب د دوی د انګریزي څخه دی د کاډویل غدی چې لیبرټری په نامه باندې دی هغه دوی د ازادی په نوم باندې ترجمه کړی دی. او څومره معلومات چې زه لرم د میکسم ګورکی کوم مور ناول چې وو اغم د ژباړلې وو، خو بدبختانه دوی بای چې هغه ورک سلو هغه چاپسوي نه دی. او بل دغه کتاب معلومات خو زه نه لرم، شاید چاپسوي هم نه وي. خو یوا دغه په هغه وخت کې په 1950 کې دوی دغه کړه ول دوی د پښتو رساله د خوله چاپوله چې په هغه سره تقریبا 10 غنی یا 12 غنی د دوو ملګرو چاپ کړي دي چې هغه ټیم دوی په کوټه کې یا په سویډی پښتونخوا کې د لټخانې په نوم باندې یو تنظیمي شکل د مترقي خلکو درامخته کې ډیر کار دوی وکړي. او زه دا وایم کچېری سائی کمال خان په پښتونخوا کې په هغه شپو کې د لټخانې د لاري یا د پښتو مجلې د لاري په پښتونخوا لیکوالو کې کار نه وای کړی، شاید چې نن بدلته ډیره توره شپه وای. نن چې یو څه مترقي ادب یا ترقي پسند ادب یا مزاحمتي ادب یو څه وده کړې ده، هغه د سائیں کمال خان او د هغه وخت د ملګرو عبدالله جمال دینی او د بدرخان بنګلزی په دې کې ډیره غټه ونډه ده.
میر حسن خان اتل وای د سای کمال خان خپل لیکونه په پښتون مجله کې چاپ شوی، خو د کتابونه چې سی په خوا چاپ شوی او سی اوس پس لمرګ چاپ شول د وتلو بهرنیو لیکوالو پر ژباړو را سرخی د پرې تفصیلی رڼا واچوله.
نه د سای کمال خان خپل بعدي ژانر کې د خپل تخلیقات نو نه مضامین خبر پشتو مجلی اداری سے کمی وی دا مالی کلی دا غم مالر لکلی دی نو دا سی خپل تخلیقات دا دغناو خودی خپل کار تا دوام ورکی پا خصوص دا دا بیا دا جبارو پا برخی که زیاد اتا جباری کلی دیم دا 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 پلاتون اول وارا کرد دا پلیتو دا لگ را پلیتو سی کم دی دا پلاتون زغاری پنون بانی کلی دی دا 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 سرزادا محمد ادریس دا خپل لکلی دیم خپل استاد پښتون باندې د داسټرې دی لږی ورسته دا د میکسم ګورکی سکندې مای چې څل او چې کوم دی دا ژوند لیک دا کړې دی بیا دا جنریټ چې کوم دی لیبرټي او هغه د چپټر دی دا کړې دی د کارډویل غه د یو هغه کړې دی دا کوم کتاب شې دی دا کړې دی دا غلام محمد یو کتاب دی دا اسلام انٹرسٹس دا دا پښتو ته درشتین اسلام په نوم باندې ژباړل دی د ګردې اتل ژباړې کړې دي په دې چې څلور لیبرټی دا څلې دي او رښتینې اسلام چې کوم دی دا مخکې چاپ شوی وو څلور کتاب چې کوم دا د پلاتون ژغاوې دي میکسم ګورکی ژوندلیک دی او دا سینډر دیت شوک دا ورلډ دا څلور کتاب چې کوم دي دا اوس پښتو اکیډمي کوټې لخوا دغه په شپ باندې باندې چاپ
سای کمال خان او دغه ملګری د پښتو مترقی ادب د سرخیلو څخه دي. د همدوی په هڅو د قام د شعوري بیدارۍ لپاره هلې ځلې شوې دي. دوی د انجمن مصنفین ترقی پسند نومي تنظیم سره هم اړیکې پاللې. همدارنګه د فیض احمد فیض او د هغه مهال د یاد وړ نورو مترقی لیکوالو سره د سای کمال خان او دغه د ملګرو رابطې وي. نور کی سره ته میر حسن اتل کوي.
دا پښور ډیر سی او ډیر سی چې یاد ډیر صاحب دغه چې کوم دی دا مطلب منظم کوي یا دا غل لیار دې کوم کار وکي دا مینس کی درې یا څلور کال د وطن کوتي یو سلویش دو سلویش درې سلویش پوری په دې کې دا څو وخت را دي چې د دې بل ملګری د خپېدا ده هغه به قاعده بل څه کوم دی چې دې لار اسلامي کالج ته هغه ویلو ملازمت خو ته لارې هغه به قاعده دلته دا هغه روان کړی دی نو دا مطلب دا هغه فکر ته نږدې هغه دلته دي کارونه چې کوم دي لیکنې چې کوم دي مضامین هغه کړی دي چې دا دي درې څلور سره د یو ګروپ خلکو دویم خبر دا ده چې دوی د هند چې کوم انجمن ترکیب سن مصنفین او هغه سره دي ډېر ته نږدې اړیکو کې وو هغه به قاعده دلته ډېر راته په خصوص سجادلی صاحب چې د انجمن ترکیب سن د په بنسټګرو کې لومړی کس ګڼل کېږي هغه به کوشش کړی د دوی په نسخانه کې چې دوی دوی سره اوسېدی یو بل نوم دی دا ډېر زموږ بدبختانه به زه دا خبره وکړم هغه په اوله تر اوسه دلته خلکو بالکل خبر نه دکړې مې کول غواړي انجم کزل باش ته نوم باندې دا د اردو ډیر بهترین رائټر پاکستان کمیونست پارټي د وزیر صاحب د سجاستیر په وو دغه مکتیز د هغې نږدې ملګری په لاهور کې د په کراچی کې د په فکر کې نه نن خاص دا د سعید هو د لشخانی ملګری انجم کزل باش دا د ری زبانه وو خو د کوټي اوسیدونکو کورې د لیکوټي کې نو اس که خبره سره راول غاړو د مترکی پښتو ادب د پښتو مترکی ادب بنسټ چې کوم شول شوی دی دا په سویلي پښتونخوا کې سای کمال خان او د ملګری اول کې کوم دی بیا په پښتونخوا کې کلندر مومند بیا دی خپل تمنس کې ډیر پراته شو د کلندر مومند یو خط دی د تر راغلي کې سم سره خط خوندې دی هغه کې دی وایي چې د کاکاسو نوبر حسین د سیلاب او د شولې او لاسلام ورسته چې کله هغه شهیدان شي هغه ورسپانیا مجلی شو په شهادت ورسول شي بل پښتو چې مې سره راغله نن زدانې چې سوم شي د اسلام او د سیلاب له شهادت ورسته موږ ته یو نوی بل ځوان خدای را کړی دی نو کلندر مومند صاحب تاریخ خپل د دې خبرې اقرار کړی.
سای کمال خان په 2010 کال کې وفات شو. عمر یې شپږ کالو په شاوخوا کې و. میر حسن اتل وای سای با په اخیری عمر کې هم خلکو ته معلوماتي لیکچرونه ورکول، دا غوی فکری روزنه کوله، کتابونه لوستل، لیکوال تشویقول او نړیوالې رادیوګانې چې د پښتنو لپاره خبرونه کوي اوریدلې.
دا دا نسوسی دی نش د عمر ډیر لوی دی نه د اخیری کلو کې د سیلیزي ماته یو هغه ورکړی دی وینوان په دې هغه باندې سیلیزي فکری روزنه یو تیری خود په دا کور کې ځای جوړ کړی و دلته د دې ښا خاصه مخالګ راتله د عملی مول توای تاسو په دې کې ځنه د ځای جوړ کړی دلته ګور ورزنی بنیادونه باندې دا د خواندان تعلیم او تخلق دا برابر دا بد ماشینه د کرمزګار دلته د بقایده وخت ورخولې د سیاسي موضوعات او د شنو کې د پرېږدي موضوعات او بنیادونه باندې په شخ د دې لدی نو اوس کوم وي کتاب وې د ځاپې شوکو زه تر کومه د خبرې هم بس د څه به چیرې کتاب راغی یو چا به سره ورسولې بازار لپاره ډېر لو دالی جنل کې د لاو د ډیر مطلب دا شی سوالې دا یو ډیر څه شی ماته په لاس راغلی کتابونه خپل لوست په څنګه کې تاسو معلومه شې دی یو څو فارمې لرنی ګل سرم ده دا هم کانګرو ته وي دا شی ضروري ناسو ته یا غدل ته ورکړل یا دی ورکړل یو دواره چې د بارم سفرونه وکول نو دا اخیری ځوان د دې تقریبا دا شی وشي دا روزانه بنیاد باندې دا سرکولونه کېدل او ریډیو هم د ډېر رول هم خاص کر دا نه پښتو سرویسس کلمن سراغل دې باندې به ډېر عوام کو ډېر ډېر هم سار دي د کلمو غواره یې غواره دا و رپورټونه یا دا و موضوعات کوم دا د لږه ملګرو سره دا د سکول نو دا شي د داخلي ژوند دا چې کله کله بیا خپل ملګری وو زه به دلته نمونه واخم جانان کاکا او دا تور کاکا او دا تور کاکا او دا الرجان شیرانی صاحب نورم د دې ډېر نږدې ملګری وو چې په دا مبارزه کې ډېر نږدې پاتې وو دا د جنې په وخت باندې کله کله په شور ته وو چې کله دې بیا کوټی ته راو چې کله دې کراچی ته دا چې دا اخیری ځوان دا
په پاکستان کې په نصابي کتابونو کې د سای کمال خان او داغه د فکر د لارې نورو پښتنو مبارزو لیکوالو ذکر نه تر سترګو کیږي. لیکوال اسمت ظهیر وای د کوټې د پښتو اکاډمۍ سیمینار دوی د باران لومړی ساس کې غني او غوښتنه کوي چې دا لړۍ د پسې نور وغځول شي.
او بالکل د باران لومړی ساس کې دی پښتو اکاډمۍ کوټې په ژوند کې د اول وار شکار وکړي چې ډیر د ستایلو دی خو زوام لکه څنګه چې بلوچی اکیډمی په خپل اکابرینو په خپل مخښ باندې څنګه کار کوي پښتو اکیډمی تم د غرنګ په کار دی ځکه چې سای کمال خان چې و یو مکتب نو په کار دی چې پر دې باندې مش خاوري انبار نو کو نه پر دا یو سیمینار باندې بسنه وکړو په کار دی چې دا وخت پښتو اکیډمی ډیر غټ پند لري چې بقایده د د په نوم باندې یا یو یو شي ځانته یو شو باندې شي جوړولای کم سه کم دومره کولای شي چې د کم آثار شي دي دا نه چاپ آثار چا په ولای شي در خلګې رسولای شي دا چاپ آثار برته رسولای شي ځکه چې د پښتو اکاډمۍ او د پښتونخوا ملي او امي ګوند اړیکې سره ستا او پښتونخوا ملي او امي ګوند په دغه خپل وزارتو کې اکیډمۍ ته غټ غټ فنډونه منظور کړي دي، نو په کار دي چې اکیډمۍ پر د باندې هر اړخیزه کار وکړي، څېړنې وکړي او نوي الکوان ودی ته جوړ کړي، او خود یې د بلوچستان پونتون چې دی کومه د پښتو څانګه چې ده اعظم کولای شي چې خپل محصلین ودی د ماسټری په لیول او د پی ایچ ډی په لیول باندې، کمال خان خو د دې لیول سره دی باید چې ماسټری ور باندې وسی او پر دې باندې پی ایچ ډی وسی، او دا زمينه د پښتو څانګه د پونتون دم کولای شي.
د کوټې د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف وای سای کمال خان د هر محکوم او مجبور قوم لپاره د ازادۍ یو زیر یو.
سای زما په د هر محکوم قوم لپاره، د هر مجبور انسان لپاره، او د ټول انسانانو د محکوم د مرمون د احساس کول لپاره دا چې زیر یو چې شیر به هم حالت به دا کوشش کولی چې د خپل پیغام تر خلکو ورسوي، او خلق دا تر آماده کی چې هغه په فکري طور باندې ولوزل سي، او دا هغه په زړه کې یو درد پیدا سي، یو کرب پیدا سي، یو داسې ولوله پیدا سي چې هغه د خپل قام دپاره، د خپلې مځکې دپاره، او د خپل وطن دپاره یو نهال وي.
د بلوچستان پښتانه ادیبان د معاصر پښتو ادب په سنگارولو کې خپل قوي ونډه لري. دوی ساحو ادب زیږوي، روښانه فکرونه عام کوي، او د دغه لیکوالو شاعرانو په فکری وده کې د سای کمال خان غوندې د مبارزو پښتنو لیکوالو لوی لاس دی.